یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د جمعیت اسلامي ګوند له وړاندې د عطا محمد نور استعفا منلې او دی شخصا په هغه کې هیڅ رول نه لري. د کابل په ششترک سیمه کې به مو د انتحاري حملې د جزئیاتو هم خبر کو. نور راپورونه به وروسته واورو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست په کابل کې نن ځان وژن کې حمله په سختو ټکو وغندله او وایي چې د هیواد دښمنان سولي د هیواد د سولې او ثبات دښمنان هیڅ وخت د دغو ډول بریدونو په ترسره کولو سره خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی. د امریکا متحدو ایالاتونو د 2013 او 2019 مالي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو په اصلي بودیجه کې د 250 میلیون ډالرو کمېدو ستاینه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس د بلخ د پخوانی والي عطا محمد نور هغه څرګندونې رد کړې چې ګنې دی د ښاغلي نور په استعفا کې اتیا په سلو کې ونډه لري. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته وویل
استعفا که کار ما نبود، منمو جایی که گفتن که
استعفا زمو کار نو او دا چې ویلی دی اتیا سلنه په استعفا کې زه مسؤول هم، خو یوازې شل یا 15 ورځې مخکې مې د لومړي ځل لپاره هوکړه وکړه چې دا کار ترسره شي او استعفا اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ پخواني والي په خپلو وروستیو څرګندونو کې پتون د لهجه اجرایه رئیس عبدالله عزت پلورونکی او د لستوڼي مار یاد کړی او ټینګار یې وکړ چې نوموړی د استعفا په مسله کې اتیا په سلو کې لاس لري. د افغانستان جمهوری ریاست په کابل کې نننۍ ځان وژونکې حمله په سختو ټکو وغندله. دغه برید چې نن سهار په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو دفتر ته نږدې وشو، لږ تر لږه شپږ کسان پکې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دغه برید په اړه د ارګ په خپره کړې اعلامیه کې ویل شوي چې د سولې او ثبات دښمنان هیڅ وخت د دا ډول بریدونو په ترسره کولو سره خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی، بلکې له دوی څخه هره ورځ د خلکو کرکه او نفرت زیاتېږي. د افغان چارواکو په وینا چاودنه د کابل په شش درک سیمه کې د ملي امنیت ادارې د دفتر د خولي دروازې ته نږدې شوي او حمله کوونکی پلی روانو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا انتحاري چې کله راځي د امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص کیږي، مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو تر هدف لاندې راځي او مالته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی چې په ترڅ کې شپږ نفره موږ شهیدان لرو او 15 نفره هم زخمیان لرو. دوه تنه زموږ امنیتي سرتیري په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
د دې په هیله ته پیان روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي لپاره رئیس په مرکز ترینکوټ کې 44 وسله‌وال طالبان وژل شوی دي. د دوی په خبره په وژل شو کې طالبان څو قمندانان هم شامل دي او 14 تنه ژوندي نیول شوی دي. د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل دغه شمېر وسله‌وال پرون او تېره شپه د ترینکوټ په سوله او مهرآباد سیمو کې وژل شوي دي. ښاغلي قیمتي وویل عملیات به د سیمو تر تصفیه پورې روان وي.
موږ عملیات دوام لري او دا عملیات به تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې وسله‌وال دي صحیح څخه وتلې نه وي، د ترینکوټ څخه وتلې نه وي.
په ترینکوټ کې د څلورمې پلې لواء قمندان دغه راز وویل چې په دغو عملیاتو کې لسګونه کړې ماینونه هم کشف او شند کړی شوي دي. وسله‌والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2013 او 2019 مالي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو په اصلي بودیجه کې د 250 میلیون ډالرو کمېدو ستاینه وکړه. دا یې پر یو سم لوري یو مهم ګام وباله. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پرون د راتلونکو 2 کلونو لپاره د 5.396 میلیارډ ډالرو په ارزښت بودیجه منظور کړه چې د 2014 او 2018 میلادي کلونو د بودیجې په نسبت 250 میلیون ډالره کمواله پکې راوستل شوی دی. خو اوسنی عمده بودیجه هم د هغې اندازې په نسبت تر یو حده کمه ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس یې وړاندیز کړی و. هغه د راتلونکو 2 کلونو لپاره د 5.4 میلیارډ ډالرو په اندازه بودیجه وړاندیز کړې وه. د امریکا متحدو ایالتونو چې د ملګرو ملتونو د بودیجې له عمده تمویلوونکې ګڼل کیږي د دې ادارې د اصلي بودیجې 22% برخه ورکوي. د روسیې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی خپل هغه اسناد د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته وسپارل چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه د سپتېدو لپاره ورته اړتیا ده. پرون ناوخته په موسکو کې د دغو اسنادو تر سپارنې مخکې ناوالنی وویل، له موږ پرته به دا انتخابات نه وي، موږ د اوسنیو چارواکو د مخالفت وړتیا لرو. په جنایي جرمونو د محکومېدو له کبله د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د ناوالنی د کاندیداتورۍ مخه نیول شوې ده. دی وایي دغه حکم سیاسي انګیزه لري. او د ګواتیمالا ولسمشر جیمی مورالس وایي د دې هیواد هم په پام کې لري چې په اسرائیل کې خپل سفارت ویشل شوی ښار بیت المقدس ته ولیږدوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپل سفارت د لیږدولو اعلان کړی و. د مرکزي امریکا د دې هیواد ولسمشر مورالس پرون وویل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې تر پرونیو خبرو وروسته پرېکړه وکړه چې خپل سفارت له تل ابیب څخه انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ روانه میلادي میاشت وروسته له هغې چې اعلان وکړ امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، ګڼ عرب هیوادونه او خپل متحدان یې خوابدې کړل. د پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې د هغه پرېکړه لیک مسودې ته 128 هیوادونو مثبتې رایه ورکړې چې د بیت المقدس د په رسمیت پیژندنې په اړه د واشنګټن د پرېکړې پر خلاف ترتیب شوې وه. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو ریتل تفصیل زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پته مو ده ازادي رادیو دات کام. اوس هم په دې خبرونه کې دغه مطلب لرو. د حکومت اجرائیه رئیس وای د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د بخوانی والی لری کې دل تایید کړي وو او ژمنه یې دا و چې په یو اونۍ کې به عطا محمد نور خپل استعفا اعلان کړي.
وعده رهبری جمعیت اسلامی افغانستان همی بود که ما در خلال یک هفته مسائل حل میکنیم و به همین وعده اونا رفتن. بعد دوباره که آمدن مسائل شکل دیگی را گرفت.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د کابل د ششترک سیمه کې د یو انتحاري عملې له امله چې د یو تنکي ځوان لخوا سوې وه شپږ تنه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د دغه وزارت یو چارواکی
مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو تر هدف لاندې راځي او هملته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د روسیې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدېدو لپاره د حکومت یو پخواني مخالف خپل اسناد سپارلې دي. د نورو مسایلو تر څنګ به د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم واورو. له ازادي راډیو سره اوسې د خبرونه زه فریبا ظاهر د قدر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وای د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د پخوانی والی لری کېدل تایید کړي وو او ژمنه یې دا و چې په یو اونۍ کې به عطا محمد نور خپل استعفا اعلان کړي. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا غونډې تر پیل دمخه رسنیو ته خبرې کولې وویل چې عطا محمد نور خپل استعفا کړې ده او دی پکې رول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د شنبې په ورځ عبدالله د لستوڼي مارو بالا ویل چې د ده په لرې کېدو کې شاوخوا 80% رول د عبدالله دی. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
بلې سلام تاسو اوریدونکو ته. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د عطا محمد نور د استعفا په اړه د اسلامي جمعیت ګوند رهبري حکومت ته د هیڅ ستونزې نه جوړېدو ژمنه ورکړې وه. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل جمعیت اسلامي ژمنه کړې وه چې د عطا محمد نور د استعفا په منظورېدو به اسمان ځمکې ته نه رالویږي. د ده عطا محمد نور هغه تورونه رد کړه چې په لرې کېدو کې اجرائیه رئیس ډېر رول لري. ښاغلی عبدالله وایي عطا محمد نور استعفا خپل ورکړي او هیله لري چې دا مسله په سوله ییز شکل حل شي.
کار باید صورت میگرفت. من فقط 15 روز قبل برای اولین بار موافقه کردم که این کار صورت بگیره و همی قبولی استعفا اعلان شود یک هفته بعد و که رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در اون تصمیم با ما یک جای بودن. وعده رهبری جمعیت اسلامی افغانستان همی بود که ما در خلال یک هفته مسائل حل میکنیم و به همین وعده اونا رفتن. بعد دوباره که آمدن مسائل شکل دیگه گرفت.
ښاغلی عبدالله له سیاسي قشره وغوښتل چې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي او داسې فکر دې نه کوي چې که زه نه وم د هیچا لپاره دې هم څه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بل پخواني ولي عطا محمد نور تېره ورځ په یوه غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ده د استعفا په منظورېدو کې تر ډېره د عبدالله عبدالله رول دی. ده وویل چې تر 80% دی په کې رول لري. هغه په دې اړه عبدالله ته ځینې توندې څرګندونې هم وکړې او تر دې چې ځینې اختاری یې ورته ورکړ. ښاغلی عبدالله دغو خبرو ته په اشاره په خندا امیز شکل رسنیو ته وویل چې دی به له دې وروسته د خپلو غاښونو ډېر محافظت کوي. موږ په همدې اړه هڅه وکړه چې د حزب اسلامي د حزب جمعیت اسلامي نظر هم ولرو. د دې ګوند ویان څه ونه ویل، خو د دې ګوند د رهبری شورا غړي جمع اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي عبدالله دا څرګندونې د عطا محمد نور د تیرو څرګندونو په ځواب کې دي. اولې حزب جمعیت اسلامي هیڅکله هم د حکومت سره په دې اړه پریکړې ته نه رسیدلی. ده وویل
در این نشست های اخیری که جناب استادات ها والی بس حرفای کم سختری که نسبت به جناب دکتر صاحب گفته، حتما جناب دکتر صاحب کم آزرده ساخته ازی واسه شاد این حرف رو نازده باشه.
د ویل چې د عطا محمد نور استفاده منځوریدو وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی عبدالستار مراد او بسم الله محمدی ته دند سپارلې و چې عبدالله عبدالله ته وایي ترڅو جمهور رئیس سره په دې اړه یو ځل بیا خبرې وکړي او په دې موضوع باندې یو ځل بیا کتنه وشي. بلې فریبا،
بلې ډېر زیاته مننه کوم یوسف. ځدرن دوستانو و مریدل چې عبدالله عبدالله وایي د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د پخواني والي لری کېدل تایید کړي و او ژمنه یې کړې وه چې په یوه اونۍ کې به عطا محمد نور په خپله استعفا اعلان کړي، او دا یې هم رد کړی چې دی د ښاغلي نور په استعفا کې رول لري. همدا موضوع مو د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق انصاری سره چړل ده. له ښاغلي انصاری سره زموږ همکار یوسف ځدران مرکه کړې ده، په ګډه به وورو.
تر کومه چې وروستۍ ناندري لیدل کېږي د ګډ حکومت یا د ملي وحدت په نامه حکومت، د هغو تیرو پخوانیو ناندرو او قانون ماتونو تسلسل دی چې تېره د افغانستان د ملت په وړاندې عملي شو. نو په دغه سي سامي شرکتونو کې حتما وخت په وخت ناندري رامنځته کېږي، خو لویه خبره دا ده د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان او د نړیوالې ټولنې د افکارو د خوندیتابه لپاره، یا هغه مرستې چې دلته کېږي افغانان خرڅې کوي یا نړیواله ټولنه، د ټولو هغو نورمونو او اساساتو د خوندیتابه لپاره باید انارشي او استبداد ټولې کړۍ ماتې شي، او د افغانستان واک که هغه په ولایتي کچه وي که په مرکزي کچه، هغو خلکو ته وسپارل شي چې هغوی په تیرو کې د قانون او قانون تالارۍ تمرینات درلودلي، نه هغو خلکو ته چې هغوی تل قانون مات کړی د زور او استبداد او انارشي په حکومتونو کې دوی قوي لوبغاړي پاتې شوي.
بله انصاری صاحب، عبدالله چې نن په خبرو کې اشاره کوله چې جمعیت ګوند او ځین نور ګوندونو له ده څخه پلوي کړې وه، او د عطا محمد نور استعفا منظورېدو کې هم جمعیت ګوند له دوی سره منلې وه او په دې اړه څه مخالفت نو، خو اوس ګویا د ده ګوند مشران د خپلې پرېکړې څخه یو ډول پشا شوي دي. داسې وخت کې چې حکومت او یو لوری تفاهم ته هم رسېږي بل پشا کېږي، دا حقوقي بعد هم لري چې وڅېړل شي دا موضوع که نه؟ دلته تفاهم شرط دی چې تفاهم رامنځته شي.
ضرور مخکې اشاره وکړه چې په داسې سهامي حکومتونو او یا سهامي سیاسي شرکتونو کې بیا د عطا په څېر د خلکو واک د هغه 50% پارټنر سره وي چې هغه ډاکټر عبدالله دی، او دا چې ډاکټر عبدالله وایي چې جمعیت ګوند او عطا نور هوکړه کړې وه، بیا د عطا نور دعوه دا ده چې عطا خطایستل شوی دی په هغه هوکړه کې چې له ده سره شوې د دوه وزارتونه او څو ولایات او څو سفارت او په حکومتونو کې د حکومتونو رهبران له خپلو معدونانو او مامورینو سره هېڅکله داسې هوکړې نه کوي چې دا پخپله یو خطا ده او غیر قانوني کار دی.
بلې انصاري صاحب، لږ تر لږه اوس د دې استبدادونو هغه کړۍ ماتېږي، دلته خلکو ته څه کول پکار دي او په تېره دې ته چې څوک څه ډول د قانون تابعیت وکړي د قانون څخه ملاتړ وکړي؟
خلکو ته پکار دي چې د حکومت او نړیواله ټولنه فشار راوړي، د ترڅو د اشرف غنی نه نیولې تر عبدالله پورې دغه 25% پارتنران د قانون د حاکمیت پر لور سوق کړي او دوی باید اداره شي.
اوس څه کول پکار دی په داسې حالاتو کې چې اجرایی رئیس مخبل دریز روخانه کړه او تمام نورم خپل او جمعیت خپل دریز روخانه کړه ده الله ر کپلندو کې راته وای
لند هلار داده چې قانون باید تطبیق شي. قانون چې هر څه حکم کوي هغه هم په تامور او هم د حکومت پر نورو کړي باندې تطبیق شي.
د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق انصاری و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر پرمنځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پرسل 15 څپه صفه وازی اوریدلی سي. دوستانو اوس به هم له مرزي احمدزی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه غواړو.
د کندز ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په دې ورسې کې په شیرخان بندر کې د یو شمیر ګډوډیو او خودسریو او دغه شان د پنګونې نامنظمې پالیسۍ ته په پام سره په دغه ولایت کې 80% اقتصادي چارې ټکنې شوې دي. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي رادیو ته ویل له سبانې دوه کلونو راهیسې شیرخان بندر د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او دغه مسله سوداګرو ته د اندېښنې وړ ده. ښاغلی وحدت وایي د راپورونو مخې په شیرخان بندر کې د دغه ګډوډیو او خودسرۍ له امله افغان سوداګر او پانګوال په ټوله کې په ورځ کې $100,000 زیان ویني. شیرخان بندر د افغانستان مهمه عایداتي سرچینه ده چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په پام کې ده چې د سمنګان په فیروز نخچیر ولسوالۍ کې ډیر ژر د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف یوه سړه خونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ رئیس هموین حبیب نن ازادي رادیو ته وویل د دغې سړې خونې چارې په یو کال کې بشپړې شوې او د 30 ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې ظرفیت لري. نوموړی وایي دغه سړه خونه د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالي ملاتړ د $30,000 په ارزښت جوړه شوې ده. د ښاغلي حبیب په خبره بزګران کولی شي په بیلابیلو موسمونو کې په دغو سړو خونو کې خپل کرنیز توکي وساتي او په مناسبه بیه وپلوري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړې 1,750 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجه 1,350 افغانۍ، د وریجې او درنی منی بوجه 950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,080 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 950 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 980 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 280 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 290 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 422 افغانۍ.
له مرزي احمد زيد خم مننه. اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د روسیې د ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 3 میاشتې پاتې دي او دغه هیواد یو سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم غواړي چې ځان کاندید کړي. د ناوالنی مخ کې نیول سوی و، خو په انتخاباتو کې د نوي هڅو موضوع احمد شیبر تعقیب کړی دی. شیبر صاحب د اوسره سره په سټوډیو کې دی، پروګرام ته راغلی. دغه روسیې سیاستوال څه هڅې کړي دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
فرباجان مننه. د روسیې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی خپل اسناد د انتخاباتو مرکزی کمیسون ته پرون وسپارل. د هغه اسناد دي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه د ثبتېدو لپاره ورته اړتیا ده. خو پرون په ماسکو کې دغو اسنادو تر سپارنې مخکې ناوالنی د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وویل چې له موږ پرته به دا انتخابات نه وي. فریباجانې د دغه څرګندونو یوه برخه به واورو.
Мы же с вами убедились за этот год, что нет никакого.
Дайвай Раванкал муж ټولو ولیدل چې د پوتین ملاتړ کم شوی. دا وضعیت په ټوله روسیا کې دی. له ماسکو ورهاخوا د دوی ملاتړ نور هم کم دی. د دې سربېره چې د اداري سرچینو له لوري بی پایا دروغ په تلویزیونونو کې روان دي، په هر حال د دوی حمایت څوک نه کوي. بلې فروجن
شبر صاحب، په انتخاباتو کې خود الکسی ناوالنی د کاندیدیدو مخ کې نیول سبب د اداري فساد ضد دغه فعال علت څه ګڼي؟
په جنایي جرمونو د محکومېدو له کبله د 2013 کال په مارچ میاشت کې د جمهوریت سر ټاکنو ته د ناوالنی د کاندیداتوري مخه خونیول سوی ده. خدای وایي چې دغه حکم سیاسي انګیزه لري. که چیرته دغه حکم لغوه شي، ناوالنی کولی شي چې په دغو انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه واخلي، که داسې نه شي ګرانه ده چې دا چانس ترلاسه.
بله، طبعا دا به ګرانه وي، خو دغه موضوع به کله روشنیږي چې ناوالنی په انتخاباتو کې برخه اخیستلی سي کنه؟
د انتخاباتو مرکزی کمیسیون چې د اسنادو قبلولو لپاره خپل کاري موده غځولې ده 15 ورځې وخت لري چې پریکړه وکړي چې آیا ناوالنی به د کاندید په توګه ثبت کړي کنه.
ډیره زیاته مننه احمد شیبر.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
زموږ اخلاص د رادیو اوریدو سره بیرته ورګرځو افغانستان ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د ششترک په سیمه کې د یو انتحاري حملې له امله چې د یو تنکي ځوان لخوا وسوه، شپږ تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي وایي ځان انتحاري حمله کوونکی له حملې وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل شوی و. بلخوا اجرایه رئیس عبدالله وایي چې په دې پیشه کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د داعش وسله والې ډلې د اعماق په نوم په ویب سایټ کې د یو پیغام لاري ته د پیښې مسولیت منلای دی. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه د ورځې په سهار ځوان هلک چې 14 دن کې مواد په ځان پوري تړلی و، د کابل د ششدرک په سیمه کې ځان ته 14 ورکړه چې لعملې شپاک ته نو وژل شو او 15 نور ټپیان شول. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په حمله کې زیاتره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
دا انتحاری چې کله راځي د دې امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص کیږي، مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو تر هدف لاندې راځي او مالته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی چې په ترڅ کې شپږ نفر مونږ شهیدان لرو او 15 نفر هم زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتي سرتیري په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
د افغانستان جمهور ریاست د ویلامی په خبرولو سره د حمله غندلې ده. په ویلامی کې افغان ولسمشر د دوشنبه د ورځې د پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. اسلامي دولت ډلې یادایش پوری اړوند د اعماق په نامه یو خبری ویب سایټ کې د حملې مسولیت منلې ده. دغه حملې ډېرې قربانیان ملکی وګړي وو. د پیښې دوه تنه عیني شاهدانو فواد احمد او صفی الله په دیړه ویل
دغه مردم کله غوار خطا سینه جاده را ببین نفر نیست. هر انفجار که میشه مردم بیخی پریشان میشه، کاروبار سقوط میکنه. دغه ایران ما نمیگیم که این انفجار آخری شاید دغام شه، شاید دغام شه.
همه تو ما را بولانی پروشی بوده منی اینجا می افتو چل لکه بود که دیدم یک دفعه می دروازه دوم یک بار غلام باز شد کلگی می دویدم تو که کلان بام باشم اینجا بسته کراچی را شوران.
دا حمله داسې مهال کېږي چې نږدې اته ورځې وړاندې څو تنه وسلوال مخالفین د کابل د افشار په سیمه کې د ملي امنیت د یوې تعلیمي مرکز تر څنګ یوې ودانۍ ته ننوتل او پر افغان ځواکونو یې ډزې پیل کړې چې د امنیتي ځواکونو په وینا دې حملې تلفات نه درلودل. دغه ډول حملې له دې وړاندې هم شوي چې ډېری قربانیانې ملکي وګړي وو. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې د نن ورځې په انتحاري حمله کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. نن سهار انتحاري حمله ترسره شوه چې له بده مرغه د ملي سرتیري او یو ملي پولیس پکې وژل شوی چې زه یې کورنیو ته تسلیت وایم. له بده مرغه افغانستان د تروریزم له ګواښ سره چې انتحاري حملې یوه برخه ده مخ دی. د افغانستان ټول خلک به د دغه ډلو په وړاندې په ټینګ عزم او ارادې سره ودرېږي. د دوشنبه د ورځې د انتحاري حمله د کابل د ششدرک په سیمه کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي د پیښې سیمې ته نږدې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ودانی، د امریکا سفارت او د افغانستان د ملي امنیت څو دفترونه موجود دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچنیو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بشپړ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو پر ویب سایت هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم راپورونه او مطلب ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. او د کابل چې په نننۍ ورځ پانو د نورو مسایلو ترڅنګ د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا له کبله پر وروستیو ناندریو تبصری کړی دي چې غټ کې حمید محمد راخستی دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډیره د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پاکستان د غیر قانوني اقداماتو او د بلخ د پخوانی والی او حکومت ترمنځ د روانې لانجې په اړه بحثونه کړي دي. سرخط رسپانې د خپل لومړي مخ په مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پاکستاني عسکرو د سرغړونو په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. د رسپانې په وینا پاکستان له سمو دی راهیسې د ډیورند کرخې په اوږدو کې د اغزن سیم د غزولو کار پیل کړی چې تر دې مهاله دا کار لسګونه کیلومتره مخکې تللی دی. ویسا رسپانې هم د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک کې لیکلی دی چې پاکستان له دې لارې غواړي چې د ډیورند کرخې په اوږدو کې خپل پوځي نفوذ او حاکمیت پراخه کړي. رسپانه لیکي چې د حکومت امنیتي چارواکو د مشرانو جرګې د ځنو غړو د اندېښنې ناسمې وبللی چې ګواکې د پاکستان لخوا د اغزن سیم د لګولو لړۍ د افغان لوري په تفاهم ترسره کیږي. د رسپانې په وینا دغو چارواکو وویل چې د ډیورند په برخه کې جوړ جاړې نشته او هیڅوک ځان ته دا حق نه ورکوي چې په دې اړه څه وکړي. انیس دولتي رسپانې بیا د کورنیو چارو وزیر په حواله لیکلی دی چې ښه به دا وي چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګلو ځالې له منځه یوسي. رسپانې لیکلی دی چې د کورنیو چارو وزیر وویل چې د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ د روسیو اقداماتو په اړه د دغه هیواد سره خبرې شوې او همدارس ملګرو ملتونو ته هم شکایت استول شوی دی. د بلخ د پخوانی والی او د حکومت ترمنځ روانه لانجه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو رسپانو پرې بحثونه کړي دي. سرخط په خپل سرلیکنه کې د بلخ د پخوانی والی او حکومت ترمنځ روانې لانجې ته په اشاره لیکلی دی چې په جمعیت ګوند کې د نور او عبدالله په پلوۍ صف بندۍ پیل شوې دي. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې صلاح الدین ربانی او اسماعیل خان له نور نه خپل ملاتړ اعلان کړی خو امرالله صالح او ادیب فهیم او ځینو نورو سیرو له عبدالله نه خپل ملاتړ اعلان کړ. رسپانه دغو اختلافاتو ته په کتو لیکلی دی چې له دې به داسې نتیجه راوځي چې د ملي ګټو په خلاف به وي او خلک به یې په خپله احساس کړي. خو رسپانه حکومت ته سپارښتنه کړې چې د لوړ پوړو چارواکو په اړه د پریکړو عملي کول مهم دي ځکه خلک له حکومت څخه پریکنده دریز غواړي. مسیر رسپانه هم همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلی دی چې د نور او حکومت ترمنځ روانې لانجې د جمعیت ګوند په لیکو کې صف بندۍ رامنځته کړې دي. رسپانه وړاندې د مارشال فهیم د زوی د لیکنې یوه برخه راغستې چې په جمعیت ګوند کې د عبدالله پر ضد د ځینو مشرانو انتقادونو په ځواب کې لیکلی دی چې ډاکټر عبدالله د ټولو مجاهدینو او خلکو استازیتوب کوي. رسپانه لیکلی دی چې ټاکل شوی وه چې ډاکټر عبدالله تیره ورځ د نور د څرګندونو په غبرګون کې وینا وکړي خو معلومه نه ده چې ولې وځنډول شوه. ویسا رسپانه بیا د عطا محمد نور روسي څرګندونې خورا توندې بللې او لیکلی دی چې له افغان ولس سره ستره جفا روانه ده او دا ځکه چې داسې کسان پرې مسلط کړی شوي چې د خپلو ډیرو وړو ګټو لپاره ولس او هیواد پرې بحران ته بوتلی شي. هټ اف ایشیا رسپانه بیا لیکلی دی چې په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي دي. رسپانه لیکلی دی چې روان سیاسي کړکېچ د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات چې لا د مخه زیات ځنډېدلې دي نور هم ځنډوي او داسې بریښي چې دا انتخابات نور د حکومت د لومړیتوبونو له لیست څخه هم غورځېدلې دي.
وسم ورزو د ساينس نړۍ ته. په نړۍ کې داسې ریلګاډي جوړ شوی چې د لمر په انرژي چلیږي. دا چې څنګه له اسمت سروانه به وورو.
په نړۍ کې به د لومړي ځل لپاره په لمریزه انرژي چلیدونکی ریلګاډی په استرالیا کې چالان شي. دا ریلګاډی به د استرالیا د نیو ساوت له سمندرغاړي حرکت پیل کړي. بیرن بیر ریل رولد کمپنی چې دا ریل گاډی جوړ کړی وای چې په اصل کې په دې ریل گاډی کې پخوانی ډبې یا واګونونه کارول شوی خو نوې ټکنالوژي ورسره یو ځای شوې ده. د ریل گاډی دوه واګونونه په 1970 میلادي کال جوړ شوی دي. د ریل گاډی باډی المونیمی ده. المونیم سپک وی ځکه په الوتکو کې هم کارول کیږي. دا دوه ډبې د 1990 میلادي کال نیمایي څخه به کار پرتی وي خو په 2014 میلادي کال بیرون بیر ریل رود کمپنی په لمریزه انرژي د چلیدونکو ریل ګاډو د جوړولو مسؤلیت په غاړه واخیست. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا واګونونه په ټیلو کار وکړي، خو په مریضه ټکنالوژي کې د پرمختګ له کبله پریکړه وشوه چې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې په مریضه انرژي چلیدونکی ریل ګاډی جوړ شي. د ریل ګاډی پر بام د مریضه انرژي پینلونه یا شیشې نصب شوي چې بیټرۍ چارج کړي. دا ریل ګاډی سل چوکۍ لري.
دوستانو په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له نوریاس نوریز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زبرو.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور هغه څرګندونې رد کړې چې ګنې دی د ښاغلي نور په استعفا کې اتیا سلنه ونډه لري. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې نن ځان وژونکي حمله په سختو ټکو وغندله. په دغه برید کې چې نن سهار په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو دفتر ته نږدې وشو، لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی. د هلمند چارواکي وایي په مارجي ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو شپږ سرتېري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2013 او 2019 مالي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو په اصلي بودیجه کې د 250 میلیون ډالرو کمیدو ستاینه وکړه. دا یې پر یو سم لوري یو مهم ګام وباله. او د ګواتیمالا ولسمشر وایي هیواد په پام کې لري چې په اسرائیل کې خپل سفارت ویشل شوی ښار بیت المقدس ته ولېږدوي.
مننه کوم نوریاس نوری. اوس ما د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام په ګټه وره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافی همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د جوونی په خبرونه کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کشت پر ضد کمپاین د نوي پلان له حاله مخ خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښتو راګرځو چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
سرحدی پولیسو د دریو بیلابیل عملیاتو په لړ کې نږدې 2 کیلوګرام نشئی توکي بهر ته د کاچاک پر محل ونیول. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر وایي کاچاکلونکو غوښتل چې تیره اونۍ په کابل کې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر، د کندهار هوایی ډګر او بلخ کې د مولانا جلال الدین محمدی بلخی هوایی ډګر لاره نږدې 2 کیلوګرام هیروئین په دریو پروازونو کې هین ته کاچاک کړي، خو د سرحدی پولیسو لوري ونیول سول. د یادونه ورد چې کاچاکونکو دا مواد په خپل خېټو، کالیو او بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول. د ننګرهار پولیسو څلور تنه کاچاکونکو د لسګونو کیلوګرام نشئی توکو د کاچاک په تور ونیول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د دوشنبه او سهشنبه په ورځو کې 615 کیلوګرام مخدره مواد له څلور نخلي وسایطو سره یو ځای ونیول. دا ډول له دې موادو سره څلور تنه هم د کاچاکو په تور نیولې دي. بل لور ته افغان ځواکونو په خوګیانو ولسوالۍ کې د تصفیهوي عملیاتو پر مهال د هیروینو د تولید دوه کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې اړه ښاغلی مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل
د ګډو امنیتي ځواکونو د خوګیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې کړنیز عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 15 سوال وژل شوي او ټپل شوي دي. د هیروینو کارخانې هم تخریب او لمنځه تللې دي.
او د اونۍ ورستی پیښداد چې د فراویلات سرحدي پولیسو د یو ایرانی په ګډون دوه تنه کاچاکونکو له افغانستان څخه ایران ته د مخدره موادو د کاچاک په تور نیولې دي. د فرا د امنیه قومندانۍ ویان اقبال باهر د سهشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې یو ایرانی وګړی چې غوښتل یې د تیلو په ټانکر کې 3 کیلوګرام ځای پر ځای شوي هیروئین ایران ته کاچاک کړي، له ایران سره پر ګډه پوله د تلاشۍ پر مهال ونیول سو. دغه راز د فرا سرحدي پولیسو د سهشنبه په ورځ یو بل کاچاکونکی هم د ابو نصر سرحدي پوستې لخوا ونیول سو.
محمد ایاس ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالبه راغونډ کړې دي. د په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت پر ځای د کمپاین نوې پلان
سکل مهوټ کړل د هغه سیمې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په کنټرول کې دي هغه کې هیڅ ډول باندې کوکنار بونه کړل شي.
یو راپور لرو چې څنګه د کوکنارو د لارې لاسته راغلي تورې پیسې د حوالی سیستم ته داخليږي او بیا له دې لارې انتقالیږي.
ول منګه تیر کال تقریبا د اتیا ډیر زکونکو جواز لغوه کړو.
د کوکنارو د کښت او نشي موادو د ډیروالي پاړه په افغانستان کې د نشي موادو وزارت پالیسی او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم سره مرکه لرو. د یو معتاد ځوان خاطره هم در سره شریکو.
کمورو کپلارو کورونو ما سره ټول مینه محبت کم شي وو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لاند ډراما هم لرو.
اکبر جان بازه چې سیل راغی
یمه یمه ګولا خدای دې انصاف درکې ټول شپه دا څوک خوب دم نه پریدي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د فصل پر کېدو سره سم د هلمند نظامی شورا د دې ولایت بزګرو ته خبرداري ورکړي چې کوکنار و نه کړي. د هلمند والی حیات الله حیات د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نظامی شورا په غونډه کې د دولت تر واک لاندې او ناامن سیمه کې د کوکنار پر ضد مبارزې پلان بشپړ شوی دی. د دې پلان له مخې له بزګرانو غوښتل شوی چې کوکنار و نه کړي او که یې وکړي نو کښت به یې واړول شي. خو له بلې خوا ملي شورا بیا وایي چې په هلمند کې حکومت پر هغو سیمو لږ واک لري چې کوکنار پکښ کرل کیږي. نو شلارې دا ده چې په هلمند کې امن راوستلو او بدل کښت ته پاملرنه وسی. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله هنانزی وړاندې کوي.
د هلمند نظامی شورا د دې ولایت بزګرو ته ګواښ کړی کچیرې کوکنار وکړي نو کښت به یې له منځه یوسي. د دې ولایت والی حیات الله حیات د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې بزګر مجبور کړي وو چې کوکنار وکړي، خو په روان کال کې د کوکنارو د فصل له پیل سره سم د حکومت تر واک لاندې او ناامنو سیمو کې د کوکنارو اړولو لپاره یې ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي.
سکل مهوټ کړل دا چې هغه سیمه چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په کنټرول کې دي دلته هغه کې هیڅ ډول باندې کوکنار باید د بزګرانو لخوا نه کرل شي. او د ناامنه سیمو د پاره هم ځانګړي پلانونه لرو. سیوا میاشت کېږي موږ د هوا د لارې نه د تیرویونو په فابریکو او همدارنګه د قاچاقبرو په مقابل کې موږ نه غواړو چې د موږ نه دهقانان په دې مسایل کې ژوبل شي. د موږ اصلي هدف د مواد مخدر قاچاقبر او د دې هغه څوک دي چې هغه په دې کې ښکیل دي.
خغلی حیات وایي د دولت تر واک لاندې سیمو او ناوې ولسوالۍ چې تیر کال د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې وه او زیات کوکنار پک کرل شوي وو، سکال یې خلکو ژمنه راسره کړې چې کوکنار نه کړي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قائم وایي دوی هم له دفاع وزارت څخه غوښتي چې له مخدره موادو سره مبارزه په خپلو عملیاتي پلانونو کې شامل کړي.
د وزارت دفاع سره دوی سره په تماس کې چې د زمزک د لارې هم چې کلام عملیات د تروریزم په خلاف باندې کوي په هغه کې د مبارزه مواد مخدره اهداف هم پکې راځي. هغه تر اوسه پورې نهایي سوي نه دي. شورا امن سره موږ په تماس کې یو چې کله هغه نهایي سوي توقع کوي چې ان شاء الله هغه خپل په اهداف کې راځي چې هغه لګ مغلق دی خو چاره نسته غیر دی.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په داسې حال کې د دفاع وزارت په عملیاتي پلان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې شاملې دوه غوښتنه کوي چې له نږدې یو میاشت راهیسې په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید پر کارخانو د افغان او ناټو ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. خو د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون مشر هاشم الکوزی وایي چې بزګر له مجبوریته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. ښاغلی الکوزی وایي که دولت بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي او د حلالو محصولاتو لپاره یې بازار پیدا کړي، بزګر به آن دا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوکنار ونه کړي.
د هلمند ډېرې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او ګورې که چېرې بزګرو ته بدیل ورکول شي بزګر بیا نه د طالب خبره مني. بزګر د مجبورۍ کوکنار کوي او صرف د دوی د مجبورۍ مشکلاتو ستونزو ته چې د حل لار پیدا شي نور بزګران خپله د دې مقدار کښت څخه لاسته اخلي، هغه که د طالبانو سیمه ده هغه که د حکومت سیمه ده.
ښاغلی الکوزی په 2012 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید په اړه د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او یو این ډي سي راپور ته په کتو سره چې د ټول افغانستان 50% کوکنار په هلمند کې کرل کیږي، افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې په هلمند کې امن راوستل او بدیل کښت ته پاملرنه وکړي ځکه د هلمند ډېره برخه کوکنار په ناامنو سیمو کې کرل کیږي.
عباد الله هنانزی وو چې په هلمند کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین د نوي پلان په اړه راپور اوروه. اوس له نشي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په اړه یو راپور درته وړاندې کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې له نشي موادو څخه د لاسته راغلو 3 میلیون امریکایي ډالرو د انتقال مخه نیولې ده. د افغانستان د کورنی چارو له نشي موادو سره د مبارزه معینیت وایي چې له نشي موادو څخه لاسته راغلي پیسې د افغانستان لویو ښارونو او هیواد څخه د باندې انتقال کېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان بانک دا مني چې یو شمیر صرافي او د پولي خدماتو وړاندې کوونکي اشخاص د غیر قانوني پیسو په معاملو کې لاس لري، چې دوی تر دې مهاله د اتیا صرافي او پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو اشخاصو جوازونه لغوه کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې رقیه علیزه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان بانک له هیواد څخه د باندې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره د یو منظم سیستم د جوړېدو خبره کوي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې څو صرافان په دې تور نیولي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي تورې پیسې انتقالولې. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وایي چې په لاسته راغلو پیسو کې یې ځینې د بانکونو له لارې له هیواد څخه د باندې وړل کېدې، خو ښاغلي بختیار د دې بانکونو نومونه یاد نه کړل. ښاغلي بختیار چې په کابل کې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل دوی په روان کال کې څو تنه صرافان په دې تور نیولي چې غوښتل یې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي تورې پیسې سپینې کړي او بیا یې له هیواد څخه د باندې یوسي.
مطابق ماده 4 قانون مبارزه علیه
د پیسو د سپینولو قانون د څلورمې ماده او د نشئی مواد او مسکراتو سره د مبارزې قانون د 19مې ماده لمخي زموږ پولیسو 3 میلیون امریکایي ډالر په داسې حال کې نیولې چې د بانکونو او صرافیو لالارې حواله کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په تور پیسو کې د صرافانو د لاس لرلو راپور خپروي چې د افغانستان بانک وایي دوی داسې سندونه په لاس کې نه لري چې لمخې د تور پیسو په سپینولو او انتقال کې د ځینو صرافانو لاس لرل وخی. د افغانستان بانک ویاند ایمال عاشور ازادي راډیو ته وویل دوی د اتیا صرافیو جوازونه په دې خاطر لغوه کړي چې د افغانستان بانک له پالیسۍ څخه یې سرغړونه کوله. د افغانستان بانک د معلوماتو پر اساس د بانک د پولي خدماتو د وړاندې کوونکو 808 جوازونه او مالی معاملاتو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې سلګونه نور د صرافي جوازونه ورکړي دي. دوی د بانکي قوانینو او مقرراتو لمخې یوازې د پولي خدماتو وړاندې کوونکي او د پیسو د حواله حق لري او صرافي د پیسو له حواله څخه منع کړل شوی دي.
مونږ د څه چې مشخص مونږ تر هغه د 14 مواد مخدر کې خکیل دی او یا د مواد مخدر پیسې غواړي پاک د څه او څه مونږ نه لرو، ولې مونږ هم تیر کال تقریبا د 80 ګلیار زکونکو جواز لغوه کو. هغه دلیل دا چې هغه د مرکزی بانک د پالیسي مطابق کار نه کو، راپور نه ورکو، زموږ پالیسیان په ځان نه تطبیقولې، سرغړونه کوله د مقررات.
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د تولید شوي نشه یي موادو عواید په 2014 کال کې 3.2 میلیارد امریکایي ډالر زیات شوي ول، په داسې حال کې چې دا اندازه په 2015 میلادي کال کې 1.55 میلیارد امریکایي ډالر و. له بلې خوا د شهزاده سرای د صرافانو اتحادیه دا مني چې د نشه یي موادو پیسې تروریزم او مالی فساد په ازادانه توګه د افغانستان له پولو څخه تیریږي، چې دې کار د افغانستان مالی او پولي سیستم له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهزاده سرای د صرافانو اتحادیه ویاند هاشم فرزا ازادي راډیو ته وویل
موږ له دریو لویو ستونزو سره مخ یو، د نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې، د تروریزم پیسې او د سترو مالی فسادونو پیسې. د زیاتو پیسو انتقال که په هر ډول وي بیا هم جرم دی. موږ له ایران او پاکستان سره اوږده پوله لرو چې داسې پیسې د قاچاق په توګه له هیواد څخه د باندې انتقالیږي.
د بانکی او مالی مسایلو کارپو محب شریف وایي سره له دې چې صرافۍ او د مالی خدماتو وړاندې کوونکي له افغانستان بانک سره د کړې ژمنې له مخې مکلفیت لري چې بانکی اصول او قوانین به مراتوي، خو دوی په پټو او غیر قانوني معاملو کې هم لاس لري.
مخدره موادو کارونکي د انسان تښتونکي د اداري فساد نه راسترغلي پیسې اکثریت وخت همدغه حوالو لاره کاریږي، اکثریت وخت د همدی په خلاص مټ باندې د سپینېږي، اکثریت وخت دا په نخت شکل باندې دی وزنه بل ځای ته انتقالېږي یا یوازې په شخصي اعتبار باندې پیسې دلته تاویلېږي او په اماراتو کې ورته پیسې ورکول کیږي. د اماراتو نه هغه په پیسو باندې یو مجاز شای هوا تروري پیسې سپینې شوي.
افغانستان پر روان کال کې د نړیوالو مالی اقداماتو د ډلې لخوا له خاکستري لسخه په دې شرط وتلې چې د تروریزم له تمویل او پیسو له سپینولو سره به مبارزه کوي، د مالی څارنې کچه بل وړوي او په پولو کې به د اسارو نظارتي سیستم جوړوي. خو د ښاغلي شریف په وینا افغانستان په خپل دې ژمنه کې پاتې راغلی چې صرافان او مالی خدمتونه وړاندې کوونکي په سمه توګه وڅاري.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د افغانستان د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د 2018 میلادي کال راپور شي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 13 او تریاکو تولید 8 ډیر سوی دی. خو اوس د دې وزارت پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم وایي چې د راتلونکو کال لپاره ځانګړي پلانونه لري او غواړي چې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید کچه راټیټه کړي. دا چې دا پلان به څه وي په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی له ښاغلي قایم سره مرکه کړې او په پیل کې د دوی د نوو پلانونو په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
مواد مخدر یوازې ملي مشکل نه ده، دا بین المللي مشکل دی او یو غټه برخه منطقې پورې تړلې. تر څو پورې چې دا زموږ فعالیتونه په صحیح توګه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې د ټولو ملکونو ترمنځ فعالیتونه همغږي نسي، د دې مبارزې نتیجه ډېره مثبته هیڅ هغه چې موږ غواړو نسي کېدلی. خو سره د هغې هم حکومت جدي دی، جدي اقدامات مخکې نیسي. تاسې د هغه بعضې اقداماتو تیار شاهدان یاست چې بمباری وسلو په هلمند کې څو وارې بمباری وکړلې، ذخایر بمبار رسول نو ساکل د دې پلان مطابق جدي چې په امنیتی اورګانونو کې په امنیتی پلانونو کې وبو مبارزه د مواد مخدر سره یو د غټو اهدافونه دي. موږ په پنیمټورنه کې هم سره په تماس کې یو، دوی سره خبر روان دي چې دوی خپل کومکونه ډیر کې بخصوص هغه د قانون ته چاغې د مجبوریت نه کوي. نو هغه ماده کړې چې په راتلونکو څو وختو کې به د هرلس ولایت کې یو پروژې شروع کیږي، بعض ولایتو کې مشخصا لکه جلال آباد او د چمو ډیر مشکل لرلته مشخصې غټي غټي پروژې شروع کیږي. هغه په توقع لري چې ان شاء الله تر څه حد پورې وسی.
هوایي عملیاتو څخه تاسو یادونه وکړه چې اوس مهال په هلمند کې د ناټو ځواکونو او افغان ځواکونو لوري د پل کیږي، دغه عملیات څومره موثر تاسو ګڼئ؟
د دې عملیاتو ځې خبره چې نتایج مثبت وي، آیا بسنه پکې و نه مشکل غټ دی او ډیر کومک ته ضرورت لرو. خوشاله دي چې کم نه کم دغه شروع شول. مونږ ډیر وخت راځم دغه ورته چې کم دوی باید موږ سره ډیر همکاري وکړي. دوی دغه شروع کړی دي، اوس مونږ د وزارت دفاع سره او دوی سره په تماس کې چې د زمزکې د لارې هم چې کلام عملیات د تروریزم په خلاف باندې کوي، په هغه کې د مبارزه مواد مخدر او اهداف هم پکې راځي.
قایم سپ دې ته په پام چې د مخدر موادو پر ضد د مبارزه قانون هغه مسوده چې تعدیلات پکې راغلي هغه ملي شورا کې اوس هم ملک پاتې ده. دلته اوس قانوني خلا نه درمنځته شوی اصلا ده.
قانوني خلا خو نه سمورته ویلای ځکه قانون ستا برحاله، خو تعدیل ته ضرورت و ځکه بعضي موارد د څو کال قانون تطبیق سو موږ احساسوله چې بعضي موارد باید څنور واضح سي، بعضي موارد یو څه باید جدي سي، سخت سي.
دغه تعدیلات قایم سپ استاس له خوانه پیشنهاد شوی دی په قانون کې
د مختلفو دغه یو غټه پروسه او تقریبا موږ هم د نشل د کار په کوي شپږ میاشتې په دې باندې کار کړی. وزارت داخله داخله په دې کې دفاع داخله او مجرو وزارت عدلیه او ټول نظریات اخیستل سوي دي، سره د بینل ټولنې دغه سره شریک سوي دي، وزارت زراعت او صحت عامه او دوی په شریک سوي دا یو غټه پروسه او
پروګرامونه د معیشت بدیل په برخه کې څومره موثر په تیر کال هغه څه چې موږ تر لاسه کړی ډیری بازګر لکه کندهار کې، هلمند کې، ننګرهار کې، بلخ کې او همداراس په کندوز کې، روزګان کې بازګر تیر خوشحال نه دي. داسې بازګر سره موږ هم خبرې کړي چې هغه ته هیڅ ډول مرسته نه ده شوی په دغه کلونو کې او دا شکایت کوي. تاسو نه پښتنه دا ده چې ریښتیا هم ستاسو له نظر څومره مسرو
ګوره د معیشت بدل پروګرامونه عموما باید دود محاله وي. په یو کال کې د هغوی مؤثریت لیدل لږ څه ظلم دی دغه پروګرامو سره. تیر کال خو چون ارقام لوړ تللي دي که تاسو مثلا هر بل پروګرام وګورئ نتیجه به دا چې تاسو ووایئ چې دا ولا منفي و. مجموع کې د معیشت بدیل پروګرامونه بعض ځایو کې مفید و، مؤثر بعض ځای کې نه دي مؤثر. ګورئ تاسو مثلا معیشت بدیل کې هلمند فوډ زون په نامه چې کله پروګرام و، تاسو هغه کلونه ارقام چې وګورئ په هلمند کې د کوکنارو کښت ډېر زیات راښکته شو، خو مشکل دا و چې بیا مارکیټینګ قصه
وه. تیر کال په کندهار کې هم دغه روان کال د فوډ زون پروګرام پلی کړ.
هغه اول خبر ته بیرته راګرځم چې د چون مارکیټ دی بین المللي مارکیټ ورته ستا او په دې باندې تاثیرات کې چې منطقي نه څومره دا ټرافیکینګ دی کولای شي دا ټول تاثیرات لري په دې تصمیم باندې چې څنګه وکړي خو مشخصا تیر کال واضح خبره چې پاکوم ځای کې مونږ د فورزون برنامه درلودل تیر کال کې زیات شوی امه ترغه یو کال مخکې مثلا تاسو وګوره بیا کم شوی دی پکې نو ځکه دا ارقام باید د تیرو 15 تر لسو کلو پورې وکتل شي چې چیرته مشه ته بدیل پروژه کامیاب وي چیرته نه وي کامیاب
د متادین لپاره څه برنامه لري دوی لپاره څه برنامه څه پلانونه لري
په متادینو په برخه کې بل خصوص مشخص زمږ یو وخت مشکل د بودیجې دی ځکه موږ په کابل کې پروس کار ارقام داسي چې تقریبا 15000 شاوخوا ته متعدد موږ به سرپناه لرو او زمږ ظرفیت یوازې زر کسه دی په شفخانه کې د نور شفخانه چې دی هغه اکثره کومکي شفخانه دي چې هلته نور اصول دی او بین المللي اصول د شان مراد کیږي ورسره زمږ خپل شفخانه دی یو شفخانه ده نو هغه مکله چې بودیجې راته کم کی هغه خو زمږ بودیجې هم ساته می ساده بودیجې کم مسی دوی به مکمل وړل نه سي نو خو راتلون کې کال کې واضح خبره چې حکومت عمومي پلان دی چې شفخانه دي چې موږ لغه چلو وکټر 5000 متادین پر تداوی کولای شو هغه به رواني وي مونږ کوشش کوو چې یو نوې میتود چې هغه په دریو ولایتو کې مونږ اول ځل لپاره تطبیقو چې کمیونټي بیس باندې تداوی دا دارتلونکي کال کې شروع کوو تداوی شکل مونږ لږ تغییر کو کلو باندې ته ورسیږو تداوی به عمل ته شروع کوو ځکه اکثره متادین داسې ضرورت نه لري چې بستر کو
خوړم دغه موضوع باندې پښتنه وکم چې ازادي رادیو لړۍ پیل کړی و د ادارو ارزونه و دوی په مخدره مواد کې کوم اداري څومره کار کړی دی تاسو لوکوم ادارونه راضی هستی او کوم ادارونه ناسم
دا خو لږ مشکل ماته پدې مشخص مونږ خپل ځکه مونږ خپل هم دې باندې اوس کار کوو زمونږ د اداراتو نه غوښتنه د دوو اسنادو په بنیاد باندې یو د قانون پر اساس باندې قانون کې واضح دي چې څوک څه باید وکړي یو د پلان ملي عمل پر اساس باندې پر اوس کال ملي پلان په خټوګه نو تطبیق شوی مونږ اوس ارزونه روانه ده د ارزونه مطابق مونږ راتلونکي هفته پلان لرو چې رئیس اجرایی ته راپور ورته ورکو نو تغییر وسه به درته وایلی سم بعضې ادارات خدي مثلا پولیسو اداره زموږ سره ډېر همکار ده هغه څومره ټارګټ شو ورکړل شوی هغه ډېر مخیتلې مثلا سارنوالي اختصاصي سارنوالي چې د چاکم ټارګټ ورته ورکړل شي هغه ډېر مخیتلې وو مثلا صحت عامه هغه څومره چې موږ سره همکاري کړو دوی همکاري سره کوي تر صحه ډېر خرا سره روانه ده اما تر دې اخوا ته چې موږ سره 15 تر شلو ادارو نور دخلي نور کې نو بیا څوک لکه دی څوک نه دی او څوک ډېر مشکلات سره اخته
د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم سره موږ زموږ د همکاري بدله نازي مرکه اوریده اوسته خاطرې نو بدتي د کونړ ولایت 15 کلن ځوان امید له اتو کالو رئیس نه شکوي د وی چې درې ویلوې ګنا ورسته وجدان آرام کړم ځکه مې نو نشو ته مخ کړه دا چې آیا نشي له د سره د غمونو په کمولو کې مرسته کړي دا وکنه دا بخپله د خلې واورو
نشي ته مې لسه مخ شو چې یو ګنا ما نشي و یو عالم د دین نه پښتنه وکړه مې لږه سي ګنا مې کړه هغه زه ډیر ګوشنشین شوم خپګان به مې کا په اورا زوځي کې وندوال سره مسر شم ولوال امید د څه غمګینه ملواله دغه څه مشکلات لرم هغه د عمل دلو د زپنه پیدل پورډر څه کول چار څه وهل او رازه د درې دوه زم غفلا شم و مسکا مغریسته بس عملی شلم اول خو چې زم عملی شلم نو مور پلار محبت نه او لری شلم او بل جامعنا مخک دغه نه زرګرم کلمه شامل شروع بل کاروبار منشه کوله خو مجبور لاندو اردو کې مزان سوق کړ ډېر خطرناک سا کې مو د کم نه باندې او ټاور د پیرداري او پیرې ته بتلو زباغه پیر خانه ته ډېر تلم پیرې ته چلاړل ما سلور سات از ما پیرو خو بڑا مان څه غنې شم یو وخت کې سبې شم ځان سره مخندل ملټول پیرې دې کې ډېر چلاړل کوم وخت نه چې دې وخت شم سورو سره سپوش سړی اوس متاده د عمل کوي کمورو کپلارو کورونو ما سره ټول مینه محبت کم شي وو مور ژوند دي خپل خپلوان ته مې رسیدګی نشه کولای دونه اسمه د مخ کې مکاکا مړ نو زه خبرم نه مغه خخم که خبر نشم کوم وخت نه چې عمل کوله درم مور مې خو بیچاره هیڅ تکلیف نه زلوده جوړ ته روز مور ته مهربانه شه ده نو زه تکلیف نه زلوده بیچاره زه تکلیف نه پیدا کړای
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو موته د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په ورخرتایي ورته وایي چې هله پورته سه. همدا مو وخت چې وتښتو کنه مړ کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شپې وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په ورخرتایي راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي خطر دی او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل راگه؟
یاره جانت گولا، خدای دین صاف درگی، تو راش پادا، سو خوبتم نپریدی، سوم را خوی دشوام، او تا راویخ کنم.
ای ده مارک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
سم بالا راگل چه زانونو باسو؟
سیر راگه سیر، که زانونو نباسو، اوریمو؟
ڈیری
گی حالا ما تا لاس راکا، حالا جرشا
مخی می در تاویل چیزا لسایا نشم خوزیدالای خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم بڑای، حالا جرشا لاس راکا والکا
خوب آمی در تاویل چی نشم تنای، بیقی می سترگی نرانیگی
کچه دسی تا نوزو لادم، دخدای پاما
اوی؟ اخونیش گیسیل راگی اور واغ واغ جانت گولت تشوی یارا اللہ را اوپو یارا لاس راگا ور رای ار خو ار خو
خزی و خزی تا دا تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده
سمه ده دا د تلویزیون آواز چکه ومه
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولې دي د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی را باسي کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي
وای خدایا دا څه اورم اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیل نه وړي
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وای څه نه وایې
نو څه وایې ستاسو تر کې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نہ پوئم چمڑ بے خبر خدا بے وسلی مور دعا قبل
خزے وقت لا بد برغ شلو چزو پوڈری شو زبا استاذ ہاگا وقت لا مڑو
تو ورسا بھیا و شفا خانہ کے معلومات وک کې دای سي چې د مرګ ژوند درک به معلوم شي
سم ده هم دا اوس ورزم
خدای ستا خوارته په وس پوره دي خدای ته خو زموږ له وطن څخه د نشه ټغر ټول کې خدای هغه خلق امره کې چې دا غم لړل نه شي بلاوي کری او یا یې جوړوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.